به شنونده های عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو راي دغه پروګرام دی. قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي او چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اس نوری وای.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونم. په شمال کې 209 هم شاهین قلور دو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هېواد د امریکا پر نوې لګول شو بنزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 هم شاهین قلور دو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو یرغمل کېدو اداوې د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړې وي او ویلي وو چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قول اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته دغه ادا او پر دولو سره دغه پیک پاړه وویل
مجموعا بیروز درمو مرحله اول 73 نفر توریست
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټال تره ګرو طالبانو درې ایاتن وژل شو او یو دیرش نور ټپیان شو. په خوشنۍ سره د افغان امنیت ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوی دي. زمو کتار لسمتیر شو په قصار ولسوالۍ کې د ایرد ملي اردو هډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی د غراز ویلو چې غورماچ ولسوالۍ چې لڅو ورځو راهیسې محاصره او اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوال طالبان تر اوسه په لاتنه دی ویلی. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پول چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او د هروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نخلوي او خلکو پر ډیر تګ راتک او په بمونو او الوزوالۍ دی. په اورزګان کې 215 متل قول اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پول د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی او دغه پول 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په سیمه کې جوړ کړی وو. په کابل کې وسلوالو له خوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د دوه افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي کار وکړي.
د دوه افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پرون د کابل په خواجه بغرا سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. لدې مخکې هم کابل د ډول پیښو شاهد و چې د کابل امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره د یوه ځانګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې وه، خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پیښې کمې شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې د څه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ د داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې پارلمان غونډې ته وربلل شوی چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکاری د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته د لومړی ځل چې روحانی چې یو د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته یې زارېږي او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره مخالفت کوي و بریاوی د امریکا متحده ایالاتو د ایران لاټوی پروګرام سره پټړاو پر دې هوار لګول شوی بندیزونه قانوني دی او هغه د ملي امنیت له اقدامات سره د توجیه ول دی او تهران نشي کولای هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار جنیفر نیوستد نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړي او د ایران هغه ادعا چې وای پر ایران د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لګول شوی بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغه محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او لزرو زیاتې الوتکه ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزی او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کیږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د هیواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د هیواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعا پر سر ترنګل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډې دلو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم.
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه به وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی هغه القاعده ده هغه مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وې د هغه کسانو کالی ورسره پاتې د چدوی ګمان کوي خای د جنگ پر مهال به وجل شي وي.
جوړې مختپات شوې چې خلک نه دی وړیا او یو درا کې نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللی دي. موږ سوي وعده کړی و چې سبا راځو نو رونغل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د خزل لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارس د ګوډیا چار تنظیم خبرونه مه هیروي. به هم سلام خراغلی دغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولو خواوو لپاره د ګډون چانس برابر شي. ښاغلی مسلمیار د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړېدونکې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډېدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې او په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلمیار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شورا اساس تو کی اور میرا تصا
تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلی چې د افغان سولې پاړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وزنډول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلا مشورو سر روخانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی وو، خو طالبانو وار لمخه اعلان کړی وو چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 1200 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وزنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیان افغانستان هم پیگه چیز به اشتراک نکم، امریکا به اشتراک بنی که بیان دنیا تفسره که چی تاس منفی بافی هسته. یعنی دیده پار بهتر داره چه افغانستان هم اشتراک بگه، حد دیگل هست چه امریکا اشتراک بنی که قناعت خوب بکی، یعنی مخالفت خوب بنی که بیان خامخان نتایج طوری نسبی موثر دی.
د ښاغلی سیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امر دل چې د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینو چې د ماسکاو غونډه چې د سپتمبر په څلورمه د ماسکاو لخوا جوړېدله هغه وزنډېدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي و د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا، افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وزنډېده. دا چې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست د دې غونډې د زنډېدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري؟ ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغې مرکې ته غوږ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غوډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه د دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناسته ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدواره یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ییز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه را په دې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ییزه اجماع جوړه شوی نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکله وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او دغه اوسني او تاریخواله چې په ټوله سیمه کې د نیو از افغانستان کې، بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا خواته عربي هیوادونو کې، نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کینه نی او اجماع ونه کی فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اوریدې. د موسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام د تاسو سره غلاست وایم. د افغانستان دفاع وزارت وی وسله ول طالبانو نور تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمينه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سیشنبی په ورځ ازادي رادیو ته ویل ک وسله ول طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نور تروریستي ډلې په ډیره اسانۍ لمنځه لاړ شي. د واشنگتن اگزامینر رسپانی راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنا لري. اخو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورسپانې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وین غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډیر ژر لمنځه یوړل شي. خاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه به وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه که القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه دي، د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او د هغوی مبارزه به د هغه تروریستي ګروپونو په وړاندې ادامه ولري.
د واشنگتن ایکس ماینر ورځپاڼې په خپل تازه خپور کړي راپور کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګېدای. د ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقاني شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یوویشت نورې تروریستي وسلوالې ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نورو اقداماتو ته هم اړتیا
که چیز طالبان سره سوله کیږي اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالف او مسلو ډلو او قوت به کمزوري کیږي او بل اخره د غوی د ضعیفوالي باعث کیدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي رادیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکري اصلي لور طالبان دي او نور ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیز شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو اسمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تېر ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت له دې د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې څو ورځې وړاندې د پوځي چارو کارپوه او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. نور حال د ناجی صاحب په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمای زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې ټولو کې په دې برخه کې حدس روان دي، کار کېږي تر څو پرې کومه ډله شتون ولري چې دغسې افراد او ترور هدف و موخه وي
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي په ټوله کې هڅې روانې دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتی پروان سیمه کې په خپل کور کې وژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې وژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګند وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیت قومندانې مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطې ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت ستنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پیښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیې باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د مافیات سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د نن نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د ډول بیخو کچه راټیټ شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. کونړ په شیګال ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی خلک دي. په دې اړه روحلان وری یو رپورټ له کونړ را لېږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یو ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپاره وو د سرک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکی وګړو په موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنې دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راسد آباد ولایتي روغتون ته را انتقال شوي دي.
مصمم وای تر اوسه نه د معلومه چې ماین چاو د څه د پاره یې وو. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه میرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه میرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته را رسیدلی وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان ښودل شوي وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختم کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون د سرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې سرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه خپل پخوانی دریځ اوخته او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرونی د خپل هیواد ډیپلوماټانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل. ټرمپ له داسې ګډ دریځ او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. ایمانوئل ماکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر ماکرون د 250 ډیپلوماټانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل اروپای ټولنا نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریټی او سولز ایتازونی سټ انو اوجوردی د پرندر نو ریسپانسابیلټی.
دی وی اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. ایمانوئل ماکرون له ناتو سره د اړیکو د پریکولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره سره لدی چې د اوکراین، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي ویل روسیا باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې ویل دا زورون کې د چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپل دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د غزنی خیاطان وای د جګړې لامل په سلګونو جوړې داسې کالی او نور شیان ورته پاتې چې مالکانی وجل شوي، ټپیان دي او یا هم لسیمه کډوال شوي دي. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د غوی د خبرو په اساس دغه رپورت جوړ کړي.
په غزنی کې ډیرای خیاطان وای په سلګونو جوړې ګنډلې کالی او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنانې یا خو وژل سوي او یا ټپیان سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په دغه وژل سوو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیری او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي. همړې دي جوړې دلته ما سره شته دي، تقریبا ما سره 50 جوړې 50 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي داسې چې ما جوړ شو جوړولای او دا بیچاره د یت په دغه شپو کې مرشد جنگو په شپو کې او خپل موږ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شول او جوړان مصرف پاتیدا
مو سره ستاده غسکالیستا درې څلور پنځه د موږ شناخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شهیدان سویلی کاری دلې پات.
بعض خلک لا تر اوسه نه درغله. ما خپل د دکان سره جوړې وای سبله تقریبا 100 درز جوړ کالی د موږ اختر مخته ساخي سودید د پاره هغه ټول پات سویلی تر اوسه پوري زیا ضرورت نه لري. یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پیش.
تقریبا 15 شنه تسالو ته جوړو پر د موسا ګاندل او نه ګاندل جوړې پات شوي. نو چې په دې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي څو نفره دی جوړې د مو سپورت دي یا تلیفون ته چې زنګ وایم دغه زنګ باندې شمارم کارونه کو نور بعضې داسې نور مشتریان جوړې مې دي مو ته پات نه لګي خو جوړې پات دي مو سره
جوړې مخته پات شوي چې خلک نه دی وړیا او یا درک نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللې دي. موږ سې وعده کړی و چې سبا راځو رونغل دغه په خاطر تر سپورت بده کون کې پات دي.
مردمو خیلی واسکټ دادن، کالا دادن، هیڅ کدومش تو نامدن پښتش کې ووره حتما کوم مشکل سرشان اومده، بازی خونایش خراب شده، بازی خودشان فوت کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وای د وجل سو او ټپیانو ترڅنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلې پراته دي.
تقریبا دغه اتیا پنځه اتیا جوړه کالي پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک نه دي پسې راغلي. دغسې یو نفر و، تقریبا کور یې ټول بمبار شوي، خو دوی کور ول ټول ایستلي وو. کالي مې ورته جوړ کړه، کالي یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالي را خلاص کړه، بېخي مې یو جوړ کالي نه سی. دغه یو جوړ کالي مې په تن کې دیسې کور چې راوتلي، کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو، کور یې ټول بمبار شوي، تقریبا ټول کور یې بند چې تللی.
دوی وایي د دې ترڅنګ په غزنی کې وروستۍ خونړۍ جګړې ډیری کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي، چې د اختر د نه لمانځلو له امله یې د کورنیو د سړو ښځو او ماشومانو ګنډلي کالي د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوې درې میاشتنی اوربن ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحانی دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اوربلل شوی و وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي روډ په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلای شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وسالي وای.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل شلوریزو سیالیو دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخستې دي. په دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله تف مشل ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې پیرون کې به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډري مین په نوم انټرټینمنت هندي کمپنۍ پیرلی دي. دا چې دغو دوو هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلی دي، د راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 20 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې اړه په کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال ویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی ویل تروریزم د دې ترڅنګ چې د بېګنا انسانانو ژوند اخلي، د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغو مراسمو ته په وینا کې ویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډپ کړې ده. او په جکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغو سیالیو کې چین د 8 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 3 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 3 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 500 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا بیا 9 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 4 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې ده. د انډونیزیا په کوربتو په آسیایي المپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډونکوونکو هیوادونو نه 15 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي. په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته خزینه دي په 14 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله افغانستان یوازې په تکواندو کې د خالد هوتک په وسیله د برونزو یو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د اګست په 13 نېټه پیل شوې چې د سپتمبر تر 2 نېټې پورې به په جکارتا کې روانې وي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. خالد اوتک په وشو کې لوبي ګټلې دی او برونزي ګټلې، او اوس هم په کورش کې افغان لوبغاړي په کوارټر فاینل کې لوبيږي. او افغان چارواکو له خوده لیدل چې د اولمپیک چارواکو چې دوی وکولای شي د کورش په لوبو کې د افغانستان لپاره مډالونه وګټي. اوس هم راځو د هلمند څخه یو راپور ته. طالبانو یو ځل بیا پر لښکرګا مخابراتي شبکې بندي کړي. علت یې نه دی معلوم، خو په روان کال کې دا څوم ځل دی چې وسلوال د هلمند ولسوالیو په شمول په مرکز لښکرګا مخابراتي شبکې بندوي. خلک په دې اړه سخت غوسه دي او له چارواکو غواړي چې ژر د دغه کار د دغه ستونزې حل پیدا کړي. الیاس دای په دې اړه رپورت جوړ کړی چې پایلې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګ وهلو دغه پاړه ده.
بریالی رحیمی په موبایل بوخته چې په ندالی کې د خپل دوستانو احوال واخلي. خوب د سلام پرته نور ټولي خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسیدونکو زبیح الله کباب پلوري. خپل زبیح الله او دی خوړنځي ترغلي کسان لدی عمل چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي. دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلونو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي دلسې مې نه کوي د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي د خلکو کارونه په بندي.
محب الله خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې یو د بل سره خبري نو یو سلام کار کې سلام بیا تنو کې دغه نه پریږدي او طالبان نه پریږدي نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډیر په مشکلاتو کې دی ډیر ورسره دغه دی په تکلیف دی مولیاد سره ضرورت لري ار سره احتیاج لري مسته مې غوښتنه ده چې ټلیفونان آزاد شي ټلیفونان وس.
د پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پریږدي. کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډیر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وای دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پوري معین وخت نه دی معلوم. د ولایت شورا رئیس عطاولا افغان وای په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په چیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمېر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ سي.
اوس موږ دلته د شک بسترګو دي ادارې ته ګورو یا د مخابرات او وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورډ یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي. روپۍ جنې اخلي د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي په هغه سترګ باندې ودغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی. دا د دغه انټنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا د دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار جنې واخلي. وزارت په دې کې چې بخله پاتې دی روپۍ جنې اخی کړه روپۍ جنې وانه چې څنګه د بوس په جاده کې انټن د طالبانو په ټلیفون ګولېږي ولې د دې ملت په غشتنه باندې د دې ملت په مظاهره باندې د دې ملت په قانوني حق باندې نه چالانډیږي نه ګولېږي.
که څه هم د مخابرات وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل خو دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د پراخوالي په اړه د دوی د مقرر وړاندیزونو سره سره مرکز مثبت جواب نه دی ورکړی. د مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه مو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریک کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلې دي او د غونې د حکومت سره د پخوا تر سره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دشمن یو ډیر ناپو د یو د پردو په اشاره خپل همدغه سید شبکو د لپاره هم ضرر رسي چون شبکې خصوصي شبکې دي دوی ته اختارونه ورکي چې کتا سي په خار کې د خپل شبکې بندنه کې موږ په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسي سوزو چې دام ډیر یو غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیدي چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیر شپې رئیس تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډیر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولای. محمد الله استایی د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار او سنې خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلامونه. زه سحر ګل میرزایم. د نیمه نړۍ د خبرونه په ټولنه کې د خزینه خبري اعلانو فعالیت ته ځانګړې شوې ده. له وروستي یو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې خزو یو ځل بیا پر رسنیو کې کار کولو ته زړه خکړ او هر ډول ستونزې په ځان ومنلې، خو په دې لاره کې لا هم مزل سخت ده. د ټولنې وګړي خزینه خبري اعلانو ته په کومه سترګه
ګوري؟
خزینه خبري اعلانې نورو افغان خزو ته څه ګټه رسولی شي؟
یعنی د یو ټولنې تغیرول ډیر زیات سخت کار دی، لیکن مسلکي له لحاظ من کولای شو چې
او کچيري و خبري اعلان له ستونزې سره مخ کیږي نو څوک غږ واوري. د خبرونې پوګدو کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه او برخې مشر مرکه هم لرو. خلمړې راپور او
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر اکثره رسنیو بندیز ولګول شو او په دې رسنیو کې د ښځو کار کول خو ناروا ګڼل کېدل. خو د موقت ادارې په رامنځته کېدو سره یو ځل بیا له راډیوګانو د ښځو غږ واورېدل شو، په تلویزیون راښکاره شوې او په چاپي ورځپاڼو یې د قلم کارولو حق پیدا کړ.
افغانستان کې د خزینه پولیسو او په پای کې د چین څخه خزیرې
خوس هم دلته پر رسنیو کې د خزینه او کار کول دا سیدی لکه پاغزو د کلار چې قدم وهي. لیوی خوادي د ټولنی زهرجنې خبري زوروي، ل بل خوادي د کور کلی گاونډي او مشران درته په بد سترګ ګوري او تر ټولو سخت دا ده چې لوستي او لوړ پوړي چارواکي هم کله ناکله تبعیزی چلند در سره کوي. ملایکه احمدزی یو له هغونجونو څخه ده چې د وی نړیوالې رسنۍ سره د خبريالې په توګه کار کوي.
لومړی کلونه کې څو ځلې دغه سه پیښ شو سه کله بتللم نو حالت به یو خواته به وزیر یو څوک به غږیده، مګم کله به چې نه نوتم دا رام چار طرف ته چې می څوک ناشتي یا خوته ناشتي ترڅو به ما وسل ست کول جوړول ټول به ما ته متوجو دی خو دې برکتل. یعنی با وجود سپیغه وخت کې هم ما دغه یو تور جواب درلوده چې ادوریز من ښکار دي تور عینه کې به می پسترګوي، خو بیا به دوی تجالب و نو زه به د شرمیدانم چې اوس وزیر ما ملامت نه کی ما خاګونه کې چې ګویا زه دلته خبرې کوم وینا لرم او دا خلکو توجه ټوله تا ته واوخته.
ملایکه احمدزی له څلورو کلونو راهیسې په مستعار نوم خبریالی کوي. هغه کوم جبر دې ته اړه کړه چې له خپل اصلي نوم څخه تیر شي؟ په خپل ایراته وای
ما په خپل د همدغه کاکاګانو د کاکا زمنو د خپلوانو له وجې نه، ځکه چې هغوی ما ته عزیزو، ما نه غوښتل هغوی ناراحته سي، هغوی ته هم زه عزیزم. خو فرق یوازې په مفکورو کې و، لید نظر کې و. هغوی په بل لیدور ته کتل، ما په بل لیدور ته کتل، خو تر څو چې ما خپل لیدور ته ثابته و ما دوی نه ځان پټ ساته.
کندهار چې هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی او اکثره له دغه ولایت د خزو په اړه خبرونه نه اوریدل کیږي، همداسې خزینه خبریالانې هم پکې کمې دي چې دغه کم شمیر خزی هم له ګڼو ناخوالو سره مخ دي. هیله د کندهار په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. هغه وایي سیمه ییزو رسنیو ته کار کول نه یوازې سخت کار دی، بلکې ګواښونه هم زخته زیات دي. د خلکو زورونه او پادی ولایت کې پراته باورونه خبريال انجونې ډېرې زوروي، خو تر ټولو سخت ورځ یې هغه وي چې په دفاترو کې هم استعداد ته په کمه کتل کیږي او د مدیریت او رهبری دنده نه ورته سپارل کیږي. نور سبا له هغې واورو.
زموږ د کور کوم شاوخوا چې خلک اوسې دا عادت لري چې سهار وختي راووځي او د کورو مخ ته سرکشیني دی به ناست وه، نو ماته به یې کتله چې دا چیرې ځي، د کوم موټر سره ځي. او ځینې ځینې وخت به مې داسې خبرې هم اورېدلې چې دوی به ویله دا زموږ کوڅه دې خرابه کړې ده، زموږ په کوڅه کې تر ننه داسې څوک نه و پیدا شوي چې هغه د باندې ووځي په راډیو کې خپل غږ وباسي. زموږ کوڅه، زموږ ماحول، زموږ چاپېریال د پلاره د نیکه دی. ته څنګه داسې ښځه پکښې کې پیدا شوې چې ته د باندې وځې؟ داسې ډول ډول باورونه یې بیا د دې نجلۍ ذهنیت دومره خرابېږي چې هغه کوشش کوي چې د دې ټولنې څخه ووځي.
اخوا بیا په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو یو نوی منشور جوړ او لاسلیک کړ چې هدف یې د کار په ځای کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د کاري او جنسیتي تبعیض او د هغوی د زورونې مخنیوی دی. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله امنه معیار وایي چې دا به په رسنیو کې خزو ته د مسؤون کاری چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي.
لا یو نیم کال نه را پدې خو چې دا مرکز جوړ شوی، یعنی غواړي چې د خزینه خبریالانو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي او پورته کړي او د دې ستونزو ته په رسیدنې دا یو پاتېله چې دغه منشور په څو لنډو مواردو کې یا مادو کې تصویب کړ او هغه مو له رسنیو سره شریک کړ، چې د منشور په پای کې د ځینو رسنیو مدیرانو لاسلیک مو هم واخیست.
په دغه خبر شوی منشور او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په پالیسۍ کې په کلکه رسنیو غوښتل شوی چې خزینه او نارینه خبریالانو ترمنځ توپیری چلند له منځه یوسي. په رسنیو کې د وړتیا له مخې په مدیریت، تصمیم نیونه، مقرری، ظرفیت لوړونه، د حقوق ورکول او د هغوی د شکایتونو اوریدل د دې منشور مهم ټکي ښودل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځې د رسنیو په مدیریت او تصمیم نیونې برخه کې فعالې دي. یوه له دغو ښځو څخه د کلید ګروپ مشره اغلې نجیبه ایوبی ده. نجیبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنیو یو او سولی علی شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسیده او نورو ښځو ته د خزینه خبریالانو ګټه څه ده؟ پخپل به راته وای.
یک ځل وخت کې بیرون مبرای از خونه
کله چې به خزل کور وځي تبن لستون زو سره مخ کیږي، نو ځکه زه حمله دي خزو مستثنا نه وم. کله چې می پرسانه یو کې کار کول پیل کړل، بلا بلا کسانو، زور واکو، قومندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا غوښل شویم. لبل خوا په نروا کټول نه کې دی وی خزي کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټول ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنه یو پر رهبرۍ او راس کې دی وی خزي پات کېدل ډیر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نورې خزي چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لویه ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه و مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوذ غږ پورته کړي. کچېرې خزینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کیږي او نور یې څوک د غږ پورته کولو لپاره نه وي.
نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
لبل خوا د اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکی وایي چې په هیواد کې خزینه خبریالان لا هم له دوه ګونی چلند، ناامنۍ او ناوړه دود څخه کړیږي او د غوکړنو په رسنیو کې د ښځو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د اطلاعات و فرهنگ وزارت معین سید حسین آقا فاضل سنچارکی وایي چې د وزارت 15 میاشتې مخکې د خبریالانو شکایتونو ته د رسیدنې په پار یوه کمیټه جوړه کړې ده، خو په وینا یې ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي له امله نه عملي کیږي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د سروي لمخي په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې خزینه خبریالانی او د رسنیو کارکونکو فعالیت لري چې لړلې یو شمیر د مختلفو دلایلو لکبل دندې پریښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ خزینه کارکونکو وژل شوي هم دي.
کغواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
هم خلک هم د خزینه خبريالانو په اړه بیل بیل نظرونه لري. راځي زینو ته وقښو.
نو می برکت الله دې له لغمن علي تو سیدین کې ما خزینه خبريالان ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې خزینه کول شي چې خپل غږ پورته نور ته هم دا غږ ورسي، ته نور خزه مشکلات حل کړي.
من نورخان ده د قرغای ولسوالی اوسیدون کیم.
خزه جواز بیخی نشته چې بیخی لبانی وزی بیا خبر لی خو پریده چې ما کلاس کی تا ته وران خبر جوړ کیا کم غبسلا شي، دا ستمو پرورنه کې جواز نشته ده.
په داسې حال کې چې د هیواد لنیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډیرو لږو ولایتونو کې خبریالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او کنه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه برخې مشرې وحیدې فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی فیضی ډیره زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چې تاسو وایئ د افغانو خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ګرځوي؟
باید وایم چې دا څلور کاله مخکې حالات ډیر زیات بد و، لیکن اوس چې مونږ ګورو دا دوه کاله کې د خزینه خبریالانو ونډه ښه شوې ده، خو دا شاید یوازې په کابل کې اوسي. په هرات کې وضعیت وګورو، په هرات کې ونډه کمه شوې ده، هغه هم د ناامنۍ له خاطره دی. بیا هم مزار کې شاید ښه اوسي، لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی.
که چېرته سی ووایي کومې ستونزې دي د خزینه خبریالانو چې هغه باید حل شي؟
زه فکر کوم هغه ناامنۍ ستونزه د ټولو لپاره ده، یوازې د خزینه ژورنالستان لپاره نه ده. دا ستونزې چې په دفتر کې پیدا کېږي، موږ غواړو د باندې ډیر کار وکړو. بل خبره، موږ یو پالیسي جوړه کړې ده چې د منع ازار اذیت جنسي په نوم ده. یعنی دا پالیسي که هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي، زه مطمئنه یم چې د خزینه خبریالانو مشکل به ډیر زیات کم شي.
په دې کې لویه ستونزه تاسو څه ګڼئ؟ آیا د ښځو ظرفیت لوړ نه دی که نه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي؟
هیڅ کلام د ښځو ظرفیت ټیټ نه دی، زه دا نه منم. ستاسو دویمه خبره چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي، اجازه چې نه ورکول کیږي، دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو؟
تر اوسه پورې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د دغه موضوع د حل لپاره څه کړي دي؟
موږ سیمینارونه لرو د خزینه خبریالانو لپاره چې هغه څنګه وکولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه، او بل دا چې رسنۍ مسؤلین سره ناست لرو.
څومره خزینه خبریالان تر اوسه د وسلوالو ډلو لخوا غوښل شوي دي، او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړې ته رسیدلې یا کومه هوکړې لیک لرئ؟ کڅنګ
موږ امنیتي چارواکو سره په تماس یو، هر قضیه چې کیږي هغه ته ورکو، هغه دوسیړي د ښه امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي. یعنی موږ دا غوونه راضي، خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د خزینه خبریالانو د تهدید په اړه ډیر زیات باید جدي اقدام وکړي.
له مسلکی پلوه د خزینه او نارینه خبریالانو توپیر نشته، خو کچیری د خزینه او موضوعاتو تر وګرزو، نو خزینه خبریالانو ته ځکه کارتیا ډیر لیدل کیږي چې هغه دی یوې خزی درد او احساس تری و نارینه خدر کول شي، او دلته چې کلتوري ستونزې زخت زیات پرتی دي، نو خزی په اسانۍ سره نه حاضرېږي چې لنارینه خبریال سره خبرې وکړي، چې په پیله کې غږ چتول هم ګران شي. خو ګوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل امیرزی درته وړاندې کړه، هم دومره وه. تر بیا او بلې خبرونې مو الله ملشه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د اکسونو په انتظار بې زه یې وبې وینئ، او وعده غوري به هم واورئ چې سین درته شروع او غرونه درته غوښه کړي. لکه د جمهوری ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو، او له خلکو به د اماراتو امیران. وخو مو لیدل چې پرته له خپلې دریشیو او په بهر کې کورنیو ته له عیش و عشرت جوړولو یې بل هیڅ هم ونه کړل. د خپرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
قدرمن اوریدونکو اوس د هغه ولی سای پژوان او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په حق لا چورت وهي او د ورځې خوب کوي. خغلی ولی سای ویخ خلک وایي چې تاسو د شپې ویخی او د ورځې خوب کوي، دا ولی؟ دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري؟
تر هر سړومبی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښ یم، او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم، او دا چورتونه وهم چې په څه ډول یې د ترقي او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي، او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یي، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونه او فکرونو دی کومه د حل لار پیدا کړې کنا؟
څه دروغ به درته ووایم، نه، چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي او دا وړۍ نه شړۍ کېږي، خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس دیوالی صاحب له سکرتار بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی دیوالی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرتار صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر سهاره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي، خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي، او ځینې شپې پاچا دوست چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والی صاحب په هکله څه وایي.
نوم مې مڼه ګل دی، خبرې چې والی صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسانو میگم، ما هم اوریدلی چې والی صاحب د شپې ویخ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت او ولسوالۍ به دغه حال نه وای.
اوس مو یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو، خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اذن د خدای.
یعنې څنګه؟
خو د خدای پاک رضا وه اوبه شي، او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسه لیکم، دا یو، بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه، او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې، بلې دم ښه پخوم بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج او عمرې ته د تګ کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او اچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدی ښکلا کوم. اوس ته ووایه چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا در ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي، نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې د ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي، او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس دا غبرک شیرم واوری
که زه وکیل شوم گرانی نو تا تهار جوړوم پشنه کمیس بانده دی پاولی کتار جوړوم د خار پلوکس او قیمتی هوټل کې د خار پلوکس او قیمتی هوټل کې ترته ډوډۍ درکوم ترته ډوډۍ درکوم که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم د اصلو زرو عربي طلاو د اصلو زرو عربي طلاو او خی زری پنی ور سرا او خی زری پنی ور سرا دسرو کوزا اخلم که زه وکیل شوم که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړۍ میاشت کې اخلم که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یوه میاشت کې اخلم بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانه جوړوم لکه شرکت او کارخانه جوړوم که زه وکیل شوم آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به مې ورته پوره کم او پوره به یې کم که زه وکیل شوم مورې که زه وکیل شوم پلاره که زه وکیل شوم انۍ که زه وکیل شوم ګرانې که زه وکیل شوم ګرانې
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی.